پوځي عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفانو یو شمېر مهم او کلیدي کسان وژل شوي دي، او دغه ډله نور د دې وړتیا نه لري چې په دې ولایت کې پر مسلحانه تحرکاتو لاس پورې کړي.
د غرمې 12:30 دي. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ، دا خپرونه دوام لري. د همدې خپرونې په پاتې برخه کې به د تاسو ته د حقیقت څه دی وبښئ، د حقیقت څه دی اونیز پروګرام وړاندې کړو، خو دا شیبه صالح محمد صالح ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر وایي د ټاپي په پروژې سره به افغانستان له یوې پیړۍ وروسته مرکزي آسیا له جنوبي آسیا سره ونښلوي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې د ټاپي پروژې په مناسبت هغو مراسمو کې وکړې چې نن سهار د ترکمنستان په سلیم چشمه سرحدي سیمه کې جوړ شوې وه. ټاکل شوې نن ماپښین د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې کار په هرات کې رسمان پرانستل سي. د اروزګان لپاره نوی ټاکل شوی والی وایي چې هڅه کوي دغه ولایت د امن په کور بدل کړي. محمد شفیق اسدالله سیدی د پنجشنبې په ورځ ناوخته په ترین کوټ کې یوې جوړ شوې غونډې ته دا څرګندونې وکړې. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چیا ماموتو پرون د کابل د پروسې د رواني غونډې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوې دغه غونډه د لسګونو هیوادونو او نړیوالو ټولنو د استازو په ګډون د رواني میاشتې پر 28 نیټه جوړه شي. په داسل کې چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د اوربند عملي کېدو غوښتنه کړې، د سوریه دولتي الوتکو پرون د 15 پرله پسې ورځې لپاره په ختیځ شرغوته کې هوایي حملې وکړې. ترکیه د هالند د پارلمان هغه فیصله غندلې چې د عثماني ترکیه د حکومت لخوا د ارمنانو وژنه یې ګڼ وژنه یا جنوسایډ بللې، خو ارمنستان دغه پریکړه ستایلې ده. او د مونټینګرو چارواکي وایي هغه کس چې پلازمینه په د ګوریسا کې د امریکا پر سفارت بمی حمله کړې او وروسته ځان وژلې په سربیا کې زیږېدلی و.
زمون غږ آزادۍ رادیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له بشري حقونو د دوامدارو سرغړونو او د ښځو نجونو پر وړاندې د زور زیاتۍ له کبله اندېښنه څرګنده کړې. امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه کلني راپور کې همداراز د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بشري حقونو پر وړاندې د پرتو خنډونو یادونه کړې، او د نړۍ یو شمېر مشران یې تورن کړي دي چې د بشري حقونو مسله یې تر جدي پوښتنې لاندې راوستې ده. په دې اړه نور تفصیل د رضوان مراد په راپور کې واورئ.
د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په کلنی رپورت کې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو او ناوړه چلند په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. د دې سازمان په راپور کې چې د پنجشنبې پورې خپور شوی راغلی دي چې زرګونه کسان په افغانستان کې د افغان حکومت پر ضد د طالبانو، داعش او نورو سخت دریځو ډلو د تاوتریخوالي له امله مړه او ژوبل شوي دي، او سلګونه زره نورې بې ځای شوي او یا هم بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل راپور وایي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې زور زیاتی لا هم دوام لري چې د حکومتي او غیر حکومتي عناصرو لخوا ترسره کیږي. دغه راز د وسلوالو ډلو او سخت دریځو لخوا د ښځو د اعدامولو او په درو د هغوی د وهلو له امله هم د بخښنې نړیوال سازمان اندېښمن دی. په راپور کې راغلی دي چې د بشري حقونو فعالانو ته د حکومتي او غیر حکومتي عناصرو لخوا ګواښونه کیږي، او خبریالان د تاوتریخوالي او د سانسور له ستونزې سره مخ دي. د امنیسټي انټرنیشنل د سږني کال په راپور کې په پاکستان، ایران، آذربایجان او روسیې او د دې سیمې په یو شمېر نورو هیوادونو کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو او د بیان د ازادۍ پر وړاندې د پرتو خنډونو له امله اندېښنه څرګنده شوې ده. دا سازمان وایي چې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ قیودات لګول شوي، پر خبریالانو بریدونه کیږي او د دولت لخوا فعالیتونه څارل کیږي. دا راپور له مخې په پاکستان کې د کفر ویلو اړوند تاوتریخوالی هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د اعدامونو او د رژیم د مخالفانو پر وړاندې د حکومت ځپونکو اقداماتو هم اندېښمن کړی دی. راپور وایي سلګونه کسان په ایران کې په دار زړول شوي دي، په داسې حال کې چې زرګونه نور د غیر عادلانه محاکمو په نتیجه کې په اعدام محکوم شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د سیاسي نظریو او مذهبي اختلافاتو له امله هم د خلکو بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. په روسیا کې د بشري حقونو وضعیت ته په اشاره سره امنیسټي انټرنیشنل وایي په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه د نورو سرغړونو ترڅنګ د بیان پر ازادۍ قیودات زیات شوي دي. د راپور لمخې په روسیه کې د زندانیانو ته د شکنجې ورکولو لړۍ دوام لري او د دې هیواد په شمالي قفقاز کې له بشري حقونو څخه جدي او پراخې سرغړونه کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل دې کلنی رپورټ کې ویلي چې په نړیواله سطحه کرکه او ویره زیاته شوې ده او د نړۍ د یو شمېر مشرانو پریکړو او تګلارو د بشر حقوق چې په اسانه او وړیا نه دي ترلاسه شوي تر جدي پوښتنې لاندې راوستي دي. امنیسټي انټرنیشنل په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا امریکا ته د یو شمېر هیوادونو د اتباعو په ورتګ بندیزونو ته اشاره کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی، د وینزویلا، فلیپین او د چین د ولسمشرانو نومونه یاد کړي دي چې د دې سازمان په خبره په خپلو پریکړو، څرګندونو او تګلارو سره د میلیونونو کسانو له بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل په دې کلنی رپورټ کې د نړۍ په 159 هیوادونو او سیمو کې د بشر د حقونو د وضعیت په اړه له شوې سروې هم ګټه پورته کړې ده.
زمون غاغله ازادي رادیو اوري. هاوس یو ځل بیا د حکومت د رسنیو مرکز ته ورزو. نن په هرات ښار کې د افغانستان لاره پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د نلیکې یا ټپې د پروژې د پرانیستو مراسم په پام کې دي او چارواکو مخکې ویلي وو چې دا مراسم به د ماسپښین په 1:30 پیل شي. د حکومت د رسنیو په مرکز کې د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام همدا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. اکرام صاحب، وروستۍ خبرې څه دي او تازه تازه مو څه اورېدلي؟
ډېره مننه. د روسي معلوماتو چې افغان لوړپوړي چارواکي د محمد اشرف غنی ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون باندې د ترکمنستان ولسمشر، د پاکستان لومړی صدر اعظم او د هندوستان استازي دوی شیبه وړاندې هرات ته را رسیدلي دي. او لکه څنګه چې تاسو وویل، 1:30 ټاکل شوې ده چې په هرات کې د کاتي پروژې د پراختیا مراسم پیل شي. په هرات ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول دي د پروګرام د پیل د مراسمو په خاطر باندې. 13 ورځ افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړ چې دا مراسم به له هر ډول خطر پرته ترسره شي او ځانګړي زرګونه ځانګړي نور اضافي سرتیري د هرات ولایت لپاره دوی ګمارلي دي. نو چارواکي راورسېدل هرات ولایت ته، سوشي د وروسته دا پروګرام پیل کیږي. پروګرام شیبه په شیبه تعقیب او اوریدونکو ته د معلومات شریکو.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام چې د حکومت د رسنیو له مرکز سره د شیبه مونږ ته معلومات راکول. ټاکل شوی چې نن په هرات ښار کې د ټاپي د نلیکې پروژه پرانستل شي. په دې مناسبت په مراسمو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او همدارز د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ام جی اکبر ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د ټاپي د پروژې له عملي کېدو سره به افغانستان له یوې پیړۍ وروسته مرکزی آسیا له جنوبي آسیا سره ونښلوي. افغان ولسمشر همدارز ویل چې په دې پروژه کې ښکېلو 4 هیوادونو دا مسله درک کړې چې اقتصاد یو ډیر مهم عنصر دی او افغانستان هم نن په ګډه د یو داسې لیدلوري بنسټ ږدي چې راتلونکي نسل ته دا ډاډ ورکوي چې دا لیدلوری به پر بېوزلۍ، وزګارتیا او افراطیت برلاسی شي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د ټاپي پروژه د پاکستان او ټولې سیمې لپاره مهمه وبلله او ویل چې هغه به د ټولې سیمې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر او د څو هیوادونو میلمانه چې مخکې یادونه وشوه، نن د ترکمنستان په سلیم چشمه سرحدي سیمه کې په هغو مراسمو ته ورغلي وو چې د دې پروژې افغانستان ته د دې پروژې د غځونې په مناسبت جوړ شوی وو او نن به رسما د ماسپښین په 1:30 ټاکل شوی چې د افغانستان په قلمرو کې د دې پروژې د رغونې رسمي پرانیسته وشي. افغان چارواکو د دې سترې پروژې د امنیت ډاډ ورکړی او د طالبانو یوې ډلې هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د ټاپي د پروژې ملاتړ کړی او ویلي دي چې دا یوه ملي پروژه ده او ګټه یې ټولو خلکو ته رسیږي.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو
خانګوریم د نو بهر زوب کې خپل نظر وړاندې کړم چې دا ټاپی پروژه چې اوس تر اوسه لا کار پیل شوی نه خو دې کار پیل کیږي د دې ګټه به داسې درته بیان کړم چې دې کې نه یوازې د یو فرد یا دوه فردو فایده ده بلکې د ټول افغان ملت فایده ده په دې کې او هر فرد د دې امنیت تضمین کې باید ونډه واخلي او د امنیت کې باید اشتراک وکړي د دې ګټه یوازې دغه درې سره ولایتونه چې دا پروژه تیریږي یا په دې کار کوي دې یوازې ګټه نه ده بلکې دې کې د ټولو ګټه ده ځکه چې دغه دې باندې د کم هغه کېږي مالیات چې اخیستل کېږي دا یوازې دغه څو نفرو ګټه نه ده بلکې د ټول ملت لپاره دا مالیات اخلي او بل دې کې ډېر افراد کار کوي ډېر وګړي کولی شي دې کې کار وکړي او دې کې ونډه واخلي
حجت لام له مرکز څخه د ټاپی پروژې کومه ګټه چې دی اول خو زمونږ خپل فرعي ورونو ته دی په دې خاطر چې د ټولو فرایانو او د ټول افغانستان وګړو بلخصوص دغه همسایه ګاونډي هیوادونو ته دی تنها د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان ایران د هند دور هیوادونو لپاره هم د افغانستان څخه ګټه اخلي او افغانستان ته اخلي بلخصوص بیا په افغانستان کې د ټولو کوم ولایتونو افغانستان کې دغه پایپ تیریږي په دې کې د وګړو ته کار پیدا کی افغانستان وګړو ته نو دا ډیر مثبت تاثیر د افغانستان په اقتصاد او بلخصوص دغه کوم ولایتو باندې چې دغه تیری کې ډیر مثبت اغیز لري
د فرا یو شمیر اوسیدونکو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ټپی د پروژې پر اهمیت او د فرا د خلکو لپاره د دې پروژې د ګټو په اړه خبرې کولې
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ولسمشر اشرف غني د حکم سره سم نوی سیمه ایز ځواک جوړوي ټاکل شوی چې دا ځواک به د دفاع وزارت له کډرونو او هغه پرسونل څخه جوړیږي چې له ولسوالیو څخه جلب او جذبېږي د دې ځواک شمیر به د چارواکو د معلوماتو له مخې 6,500 سرتیرو ته ورسیږي خو د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د محلي پولیسو په شان دا سیمه ایز قوتونه به هم ښایي مثبت نتیجه ورنه کړي په دې اړه رضوان مراد نور جزئیات وړاندې کوي
د افغانستان د مختلفو سیمو د امنیت د ساتلو په هدف نوې محلي امنیتي ځواک جوړیږي د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ځواک د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر اساس جوړیږي دفاع وزارت وایي په دې ځواک کې به د افغانستان له مختلفو سیمو څخه 8,500 محلي پرسونل جذبېږي او 8,500 نور به د ملي اردو مسلکي کادرونه وي تر دې مخکې ویل شوي و چې د دې پلان شوي سیمه ایز ځواک شمیر به 6,000 وي دفاع وزارت مرستیال جنرال محمد رادمنش د دې نوي امنیتي ځواک په اړه ازادي راډیو ته ویل
البته در سال آینده